Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونو ته خراغ لست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د تلې یا میزان شپړسمه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له اتمې سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د یو شمیر کاندیدانو تر سخت فشار لاندې ده، او د امریکا د کانګرس د دواړو خونو مشرانو د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه غندلې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همد خبرونو سرلیکونه: په جلال آباد کې په پرونی چودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د طالبانو هغه سرګروپ یې وژلی دی چې په انتخاباتو کې د ګډونوالو ګوتې یې پرې کولې. او کرملن د اف بی آی پر هغه اقدام سخت انتقاد کړی چې په نیویارک کې د روسیې د پارلمان له یوې غړې څخه پوښتنې کړې دي. بشپړ خبرونه: په جلال آباد کې په پرونی چودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. سیمه ایز چارواکي وایي دا پیښه پرون دوشنبه هغه مهال وشوه چې په یو ورکشا کې ځای پر ځای شوی بم د افغان پوځیانو بس ته څیرمه وچاودید. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې له 150 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش دواړه فعال دي. ارګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پیښه په کلکه غندلې. په خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویل شوي دي چې دا کار د بشریت پر ضد یو جنایت دی. د سرپل چارواکي وایي د طالبانو هغه سرګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې یې پرې کولې. د سرپل د پولیسو ویان نوراغا فیضي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل د قاري ناصر په نوم د سرګروپ د سنچرک ولسوالۍ په توپخانې سیمه کې یو کمربند جوړ کړی و، څو هم په انتخاباتو کې رایه ورکوونکي وپیژني او هم له خلکو پیسې واخلي. فیضي زیاته کړه چې د پولیسو په عملیاتو کې نوموړی وژل شوی او دوه تنه وسلوالې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه اوه ملکی وګړي چې طالبانو په فرا ولایت کې تښتولي وو د یک شنبې ورځې په ماښام خوشي شوي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
خوشبختانه به اساس سعی و تلاش و کار و پرادیفی پرسیونل قهرمان پلیس ولسوالی پرچمن ولایت فرا، ای افراد از چنگ طالبان جنایتکار آزاد گردیده.
ښاغلی محب زیاته کړه چې د دې کسانو په خوشي کېدو کې خلکو هم همکاري کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم پر خپله ویبپاڼه د خوشي شویو کسانو له قوله لیکلي دي چې وایي طالبانو ځورولي دي او ناسم چلند یې ورسره کړی. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ: د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل هیواد کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د ملي مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې. د عراق د حکومت پر ضد په مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې له سلو زیات کسان ووژل شول. د دې مظاهرو لمن وروسته عمدتاً شیعه میشتو جنوبي سیمو ته هم وغځېده. صالح پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل پر معترضانو او امنیتي ځواکونو برید کوونکي د خلکو دښمنان دي. د ده له وینا څو ساعته مخکې د عراق پوځ ومنله چې د یکشنبې په ماښام د بغداد په ختیځ کې د مظاهره چیانو پر ضد له ډېر زور څخه کار اخیستل شوی دی. مظاهره چیانو د فساد، بیکاری، نیمګړو عامه خدماتو، د برېښنا د پرله پسې پرچویو او د اوبو د نشتوالي پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې هیواد د وروستۍ توغندوي ازموینې په برخه کې هره هڅه وشي نو پیونګیانګ به غلی پاتې نه شي. برتانیا، فرانسې او جرمني پرون د شمالي کوریا وروستۍ ازموینه د ملګرو ملتونو له وبخی پریکړې لیکونه څخه جدي سرغړونه وبلله او په دې اړه د بحث لپاره د سې شنبې په ورځ د بندو دروازو شاته د امنیت شورا د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر کیم سانګ ویلي دي چې د دې موضوع راپورته کول به پیونګ یانګ د خپل ملي حاکمیت د دفاع لپاره لا زیات وهڅوي. او کرملین د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې پر هغه اقدام سخت انتقاد کړی چې د نیویارک په هوایي ډګر کې د روسیې د پارلمان له یوې غړي څخه پوښتنې ګروېګنې کړي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون دوشنبې خبریالانو ته وویل چې دې کار ماسکو ډېر اندېښمن کړی دی. پیسکوف وویل انګا یوماشیوا د یکشنبې په ورځ نیویارک ته له رسېدو سره سم د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د مامورینو لخوا د یو ساعت لپاره ودرول شوه او پوښتنې ترې وشوې. هغه زیاته کړه چې د روسیې د خلکو له یوې استازې سره دا ډول چلند د منلو وړ نه دی. د روسیې د پارلمان د دوما مشر ویاچیسلاو ولودین هم دا اقدام پرونکی بللی او ویلی دی چې تمه ده چې میرمن یوماشیوا به د اکتوبر په اتمه یعنی نن بیرته روسیې ته ستنه شي. د روسیې چارواکو په وینا میرمن یوماشیوا چې د امریکا د کانګرس او روسیې د پارلمان د استازو جرګې ترمنځ د اړیکو د همغږۍ مسؤله ده هم ده، د متحدو ایالاتو ویزه درلوده او په یوه غونډه کې د ګډون لپاره کالیفورنیا ته روانه وه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبری مجله په دوام کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشروي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت پر روان ژمي کې د سختو ورښتونو اټکل کوي.
اټکل دا دی چې سږ کال به موږ کافی ورښتونه او درنې او د واورې اورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو.
په نورو موضوعاتو کې د کندهار د پوهنې ریاست د معارف په برخه کې د اصلاحاتو خبر ورکوي.
زه به هڅه وکم تر څو ستاسو دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسو د ژوند د تقویې لپاره کار وکم.
په نړیوالو مسایلو کې به د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پر پریکړه د متحدو ایالاتو د کانګرس د دواړو خونو د مشرانو له انتقادونو خبر شي. لازدی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو تر فشار لاندې دی. د دغې کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا نوماندان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. ټاکل شوې چې د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې د میاشتې په اوویشتمه او وروسته یې د لړم په شپاړسمه نیټه اعلان شي. فریبا ظاهر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ناتو او د برېټانیا له سفارت څخه غوښتي چې د ټاکنو نوماندانو وغوړي څو پر دې کمیسیون فشار نه وړي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي نیکولاس کې او په کابل کې د برېټانیا سفیر الیسون بلک د یکشنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلي او له چارواکو سره د ټاکنو په اړه خبرې کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې دوو بهرنیو چارواکو یې غوښتي څو پر کمیسیون د نوماندانو د فشار مخه ونیسي، خو میرمن نورستانی په ځانګړي ډول د کوم کاندید نوم ونه اخیستل. هغې وویل
منګه ترینه وغوښتل چې تاسو د بازي کاندیدانو سره کګوري زمونږ تاسو نه هیله ده چې تاسو هغه ته وایي، ځکه موږ ته کاندیدان ډیر وایي چې دا پروسه ګړندۍ کوي او زر زر کوي. که تاسو ځنډو کوي بیا به دا پایلې موږ ته د درغلۍ نه ډکې معلومي شي. نو په دې خاطر موږ دېونه وغوښتل چې تاسو په هغې باندې یو خبره ورسره شریکوئ چې په موږ باندې د ډېر عجله نه کوي. موږ ځان ته ټایم لاین لرو، ځان ته برنامه لرو، ځان ته پلان لرو. دا که دې دومره ډېر وایي بیا تا بنسړ سړی لګ ناراحته کیږي.
نیکولاس کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا کمیسیون په جدیت کار کوي، څو ډاډ ترلاسه سي چې د باوري رایو شمیرل په دقت ترسره سي. نوموړي زیاته کړه، عجلې ته اړتیا نشته او باید له زغمه کار واخیستل سي. الیسن بلک هم تر دې لیدنې وروسته ویلی چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې باید مداخله ونه سي. بلخوا یو شمیر ټاکنیز ټیمونه د انتخاباتو د کمیسیون له کاره په بشپړ ډول راضي نه بریښي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم غړي فضل احمد مانوي پرون د رایو د شمیرلو بهیر ډیر ورو وباله. دوی وایي کله د انټرنیټ د کمزورتیا پلمه راوړي، کله تخنیکي ستونزې رامخته کوي. هر دلیل چې وي کولی سي شک رامنځته کړي چې ولې دا مسله دومره ورو او ځنډول سوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو د نشتون له کبله د کمیسیون په کارونو کې درې ورځې ځنډ راغلی دی. هغه وویل چې تر اوسه د رایو د شمیرلو او ارزونې کارونه شاوخوا 50% مخته تللي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د روانې میزان یا تلې میاشتې پر 28 او وروستۍ پایلې به د لړم پر 14 اعلان کړي. دا انتخابات د تلې پر 16 نېټه ترسره شول. دا په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په روان ژمي کې د احتمالي طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره 30 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دا وزارت وایي نړیوالو مرستندویانو تر اوسه 25 میلیون ډالر مرسته ورسره کړې او د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي. دوی د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو په حواله اټکل کوي چې سکال ښایي سیلابونه او بارانونه زیات وي. په دې اړه تفصیل لکابله د ناجی ساپی پراپور کې واوري.
په افغانستان کې د ژمي پر نږدې کېدو سره افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبیعي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولې دي. طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله وایي سږ کال د سختو بارانونو او دغه شان د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت مرستیال متی الله صافي وویل
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دا دی چې سږ کال به مونږ کافی ورښتونه او درنې او د واوري ورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو، نو د هغه په تناسب امکان لري چې مونږ یو څه ستونزه ولرو، خو مونږ تر اوسه نه هم آمادګي لرو او هم د همکارو ادارو سره د ادرسانو ادارو سره فصل مجلس لرو. هغوی هم خپل همکاري تیاری ښووله ده چې د حادثو په صورت کې به د خپل لازم مرستې
دوی وایي. دفاع وزارت او ناټو ځواکونو هم ورسره ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو د لیږد په برخه کې د الوتکو مرسته کوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي په لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په غرنیزو سیمو کې سړکونه پرانستل شوي، د روغتي اسانتیاو او خوراکي توکو په ګډون نقدي مرستې هم له زیانمنونکو سره کیږي. د یادونې ده چې په کونړ کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو عمل دوه تنه وژل شوي، اته تنه نور ټپیان شوي او د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو او د کابل په یو شمیر ولسوالیو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي دي. دغه شان په سلنګونو کې واوري ورېدل هم پیل شوي او پلازمینې کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې هم له وړمې شپې راهیسې د باران ورښت پیل شوی. د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوي د کونړ او پروان یو شمیر اوسیدونکي وایي.
سیلاب ونیسی وطن غریز دے واورا ڈیر کی سکال موسم لانا کنڈو نان تقریباً
زه بریالی بهادر یم د پروان ولایت اوسیدونکی. دا وروستۍ ورښتونه چې په پروان ولایت کې وشوې خلک ډېر زیانمن کړل، او خلک د دولت نه دا تقاضا لري چې ورسره کومک وشي او همکاري وکړي. خلک ډېر ستونز سره لاس او ګریوان دي. باید ورته زر تر زره رسیدګي وشي. د قربان لاره تړل شوې ده او دا ورښتونه وو چې طبیعي ورښتونه دي. باید دولت د خلکو ته رسیدګي وکړي او باید خلکو سره کومک وکړي او د خلکو تقاضا د دولت نه همده ده.
خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی د ژمي لپاره یو نوی پلان په نظر کې نیولی چې د دغه پلان په تطبیق نږدې $10 میلیونه لګیږي. دوی وایي تر اوسه تر $25 میلیونه پورې راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي وو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه صفی الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي له زندانه د مخدره موادو د قاچاقبر طالب مشر خوشې کېدلو یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. دو لوړپوړو طالب چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط یک شنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې له بګرام زندانه د دریو طالب مشرانو په ګډون د دوی یولس ملګري طالبان خوشي شوي دي. دوی ادعا کړي چې طالبانو د دې کار په بدل کې درې هندي انجینران چې له دوی سره په بند کې وو خوشي کړي دي. افغان، امریکایي او هندي چارواکو د دې مسلې په اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. نیویورک ټایمز لیکلي له بګرام زندانه د خوشي شویو طالب مشرانو په ډله کې یو مخکښ طالب مشر چې 15 کاله مخکې له یو ټن تاریاکو سره نیول شوی وو شامل دی. دا طالب مشر عبدالرشید بلوچ ښودل شوی چې د نیویورک ټایمز په لیکنه د امریکا د خزانې وزارت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړی وو. نیویورک ټایمز لیکي د بلوچ خوشي کېدل پرته له دې چې جزئیات روښانه شي په دې معنی ده چې د مخدره موادو یو لوی قاچاقچی آزاد ګرځي. بلوچ د نیمروز نومول شوی والی و او په 2014 کال کې په نیمروز کې چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی و. عبدالرشید بلوچ لومړی ځان محمد اساق معرفي کړی و او ویلي چې د غالیو کاروبار کوي، خو د نیویورک ټایمز په لیکنه په کابل کې تحقیقاتو معلومه کړه چې عبدالرشید بلوچ دی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د سار سیګار ادارې د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره $8 میلیارد لګولې دي. له دومره لګښت سره سره تیر 2013 کال په افغانستان کې له 2.5 لک تر نږدې 3 لک هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. ناشنل انټرست خبرونې د متحده ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 8مه د طالبانو پر رژیم د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریدونو 18 کاله پوره شول. دا بریدونه د دوامدار ازادۍ عملیات نومول شوی وو چې د 2001 کال د اکتوبر په 8مه پیل شول چې د نېشنل انټرست په لیکنه بالاخره د طالبانو رژیم ورړنګ کړ. امریکا ورسره له هغه د طالبانو رژیم تر بریدونو لاندې ونیو چې طالبانو دوی ته د القاعده د مشرانو د ورسپارلو ډاډه وکړه. نېشنل انټرست لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي خپل انتخاباتي وعده عملي کړي چې ویلي وو امریکایي پوځیان به له افغانستانه بیرته خپل هیواد ته ستنوي. د خبرونې په لیکنه امریکا باید د افغانستان پالیسي په دریو برخو متمرکز وساتي. لومړی باید افغان حکومت وهڅوي چې له خپلو ګاونډیانو سره داسې چلند وکړي چې هغوی پوه شي د افغانستان امن او ثبات دایمي ګټې تضمینوي. نېشنل انټرست لیکي دویم کار چې امریکا یې کولی شي دا دی چې په خپلو متحدینو سعودي عربستان او پاکستان باندې د شته نفوذ له لارې د طالبانو بهرنۍ سرچینې وچې کړي. دریمه لار چې نېشنل انټرست امریکا ته ښودلې په سیمه کې د پوځي حضور ګټه اخیستنه ده چې دا حضور یې بې له شکه له کابل سره هم مرسته کولی شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار ولایت چارواکو پرون د پوهنې په ریاست کې پراخ اصلاحات اعلان کړل. چارواکو د کندهار د پوهنې د ریاست مهم مامورین له دندو لرې کړل او د پوهنې د کیفیت د لوړولو تر څنګ تر راتلونکو 4 میاشتو پورې د نورو اصلاحاتو ژمنه هم وکړه. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار ولایت مقام د غازی امان الله خان په نوم د غونډو په تالار کې چارواکي، ښوونکي او یو شمېر زده کوونکي او خلک راټول سوي تر څو د ښوونکي ورځ ولمانځي. د پوهنې ریاست لخوا په جوړو سو دغه مراسمو کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ولسمشر، وزارت او ولایتي ادارې په خاص همکاري د کندهار د پوهنې په ریاست کې د پراخو اصلاحاتو د لړۍ په دوام نور تغیرات هم راغلل. د کندهار د پوهنې د رئیس له منفقه ورسته چارواکو د پوهنې ریاست د مالی او اداري ترڅنګ د بشري سرچینو تدارکاتو او یو شمیر نورو تدریسي څانګو مسولین له دندو لیرې کړل. د کندهار د پوهنې نوی رئیس محیب الله روشان وایي په تیرو څو کلونو کې د کندهار د پوهنیز بهیر د کیفیت لپاره لازم کار نه دی سوی، خو هغه په دې برخه کې د پراخو اصلاحاتو او د ښوونکو ژوند ته د پام کولو ژمنه وکړه.
زموږ د پوهنې ډګر بدبختانه خپل اساسي رساله چې د تدریس تقویه ده تیر کړی، بلکې تر ډیره پورې مقامات په اداري او مالیاتي چارو کې مصروف وي. زه به هڅه وکم تر څو ستاسې دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسې د ژوند د تقویې لپاره کار وکړم.
په غونډه کې د پوهنې رئیس د کارونو د نظارت او لاشوالي لپاره د پوهنتون د استادانو او پخوانیو ښوونکو څخه جوړې سوې دوې کمیټې هم اعلان شوې چې یوه به تدریسي او بله به مالی چارې نظارت کوي. په عین وخت کې د کندهار والی حیات الله حیات هم تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د کندهار د پوهنې په ریاست کې د نورو اصلاحاتو ډاډ ورکړ. حیات وویل د پوهنې د کیفیت د لوړونې لړۍ به د کندهار ښار له مهمو ښوونځیو پیل او وروسته به یې تر ولسوالیو پورې ورسوي. والی زیاته کړه چې د روان تعلیمي کال تر پایه به د کندهار ټول بند ښوونځي خلاص او ښوونکو ته به مځکې هم وویشل شي.
په ښه ډول باندې اصلاحات پکې منځ ته راولو. تقریبا پنځه مهمې لیسې ټولې مهمې دي، خو شروع له خاره کوو چې احمد شاهي لیسه ده، ظاهر شاهي لیسه ده، میرویس بابا لیسه ده، تیمور شاهي لیسه ده او محمود طرزي لیسه. دا لیسې به موږ د نمونې په ډول انشاءالله په راتلونکو څو میاشتو کې جوړو او بیا به همدغه ډول انشاءالله نور به شوکړو.
چارواکی پر داسې مهال د کندهار د پوهنې په ریاست کې د اصلاحاتو راوستلو خبره کوي چې لا هم د دې ولایت ګڼ ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي او د پوهنې د کیفیت په اړه شکایتونه موجود دي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو مشرانو د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه غندلې ده. د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی او په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکانل دا پریکړه د سیمې امنیت او ثبات ته یو ګواښ بللی او له ولسمشر ټرمپ څخه یې غوښتي دي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
منتقدین ویره لري چې د سوریې له شمالي برخو څخه د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د کورد وسلوالو پر ضد د ترکیې برید ته لاره هواره کړي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه د سیمې امنیت او ثبات ته ناوړه ګواښ پېښولی سي. نوموړي ویلي چې دا اقدام ایران، روسیې او هم د امریکا متحدینو ته یو داسې خطرناک پیغام رسولی سي چې ګواکې امریکا یو د باور وړ متحد نه دی. نانسي پلوسي په یوه اعلامیه کې پر ولسمشر ټرمپ غږ وکړ چې د دې په خبره دا خطرناکه پریکړه بیرته راوګرځوي. بلخوا د سنا مجلس د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل هم ویلي چې له دې سیمې څخه په بیړه د امریکایي سرتیرو ایستل یوازې د روسیې، ایران او د اسد د رژیم په ګټه دي. نوموړي د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دا کار په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو تروریستي ډلو د بیا راټولېدو خطر ډېروي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده، د سوریې په خاوره کې د ترکیې د عملیاتو په اړه غبرګون ښودلی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ وویل دی وی موږ پوهیږو او دا د ترکیې لخوا د دوی د امنیت ساتنه ګڼو. دا د هغو تروریستي عناصرو پر ضد اقدام دی چې غواړي د سوریې خاوره د خپلو پناه ځایونو په توګه وکاروي. خو تکراروم چې تر ټولو د مخه لازمه ده چې د سوریې خاورې او سیاسي حاکمیت ته هم درناوی وسي. امریکایي ځواکونو د اکتوبر پر اومه له ترکیې سره پر پوله د سوریې له شمال ختیځ برخو څخه وتل پیل کړل. سپینې ماڼۍ د اکتوبر پر شپږمه د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ تر ټلیفوني مکالمې وروسته وویل چې د سوریې په شمال کې د ترکیې عملیات نږدې دي او دا چې په سوریې کې د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه ځواکونه به په هغه کې برخه ونه لري او نه به یې ملاتړ وکړي. دا عملیات به د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو په وړاندې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی ویلې، سره له دې چې ولسمشر ټرمپ ظاهرا د لویې کچې وتلو خبره کړې، خو ډېر لږ شمېر امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال ختیځو برخو وتلي دي. دا چارواکی وای ولسمشر ټرمپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ښکاره پیغام ورکړی چې واشنگټن د ترکیې عملیات نه غواړي. د پینټاګون ویان جاناتن هافمن هم په یو لیکل پیغام کې پرون وویل چې واشنگټن د ترکیه عملیات نه تاییدوي او نه یې ملاتړ کوي. هافمن وایي د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر جنرال مارک میلی خپلو ترکیه متحدانو ته ویلي چې د سوریې په کورد میشته سیمه کې یو اړخیز پوځي اقدام ترکیې ته خطر پېښولی سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر پر اوومه خبریالانو ته وویل چې د ترکیې پوځ هره شیبه د سوریې په شمال لویدیځ کې د عملیاتو پیل ته چمتو دی. په همدې ورځ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ټویټ کې ترکیې ته د داسې اقدام په اړه خبرداری ورکړی او لیکلی دی که د ترکیې لخوا تر ټاکلې محدودې هاخوا هر ډول اقدام وسي، زه به د دغه هیواد اقتصاد بشپړ ړنګ کړم.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یو نوې برخه درته وړاندې کوو چې دا ځل له یوه شپانه سره ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په جلال آباد ښار کې په پرونۍ چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. په دې پیښه کې همداراز له 150 زیات کسان ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت چارواکي وای د طالبانو هغه سرګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې پرې کولې. هغه وطن ملکی وګړي چې طالبانو په فرا ولایت کې تښتولي وو د یکشنبې ورځې په ماښام خوشي شوي دي. د فرا امنیه قمانداني وایي چې د سیمې خلکو د دې کسانو په خوشي کېدو کې همکاري کړې ده. د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل هیواد کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د ملي مذاکرو د پیل غوښتنه کړې ده. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې هیواد د وروستۍ توغندوی ازموینې په برخه کې هره هڅه وشي نو پیونګیانګ به غلی پاتې نه شي. او کرملین د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې پر هغه اقدام سخت انتقاد کړی چې د نیویارک په هوایي ډګر کې د روسیې د پارلمان له غړې انګا یوماشیوا څخه پوښتنې ګروېګنې کړې دي.
د ژوند رنګونه
ملګل زمان مې نوم ده.
د کوم ځای؟
د تراخیل مې چمن تراخیل. زه تقریبا 15 کاله ما میږې پولې دي. 15 کاله د ما 55 کاله عمر.
اوس څنګه اوس بیا لرې؟
اوس هم لرم شکر د ورځې یو څلور دانې غواګانې لرم او رمم لرم شکر د الحمدلله او بچیان مې ډېر دي. د خدای رحم یو څلور مې زامن دي او شپږ دانې مې مسیان دي. د الله څلور مې انګین دي.
لورګانې څو دي؟
لورګانې مې 15 دي. د الله رحم ده، لک لک شکرانې دي.
څنګه کله چې رما پیایې که نه بیا هلته شپېلۍ وهې بدلې موایې لنډۍ؟
هو صاحب، دا خو من کولی که نه داسې شپېلکي به م ورته وکړم.
څه شته؟
دا میګوته.
میګوته شپېلۍ دې وهله؟
هو شپېلۍ مې وهله. دا به م بیا راواخېستلې، جوړې به م کړې، خره کله دروی به موږ ورته یې. هغه به لکه شپېلۍ غوندې غږېدله، فکر دې نه ده. او میږې به م چې اوبه کولې نو هغې ته به م خپل ساس کوه. من به یې لسې راسته په زړه مې ګوتې کېده سیا شوکي مې در معلومه سي مینه.
کله چې تاسې رمه پووله که نه هلته م بیا ټوله ورځ تېروله. سهار تر مازدیګر هلته تاسې څه شی خوړلې؟
موږ به روجانه ښځې ته وویلې چې وښځې موږ ته روجانه جواری به یې راپوخ کړو. سبا یې به مو وګره وخوړله او وریځې به مو خوړلې. بیا به یو جواری راپوخ کړو غټ ملاوستنې او په دې کې به مو مات کړه داسې. او بیا به م له ملا نه وتړه روجانه، بیا به غره ته لاړو، یا به م ګوړه په دې ملا کې تړلې وه، یا به م یو دوه کورته ایښي وو ملا کې که نه. او پتکۍ به راسره و، اوبه به م پکې اچولې وې. او پورته به مرجانې چې لاړو چې دا پیتاوی به څه غرمۍ څادر به ماوار کړو، تکیې به م پرې کړې داسې، ساعتي څادر به ماوار کړی، میږې به داسې راته خورې ورې سرېودلې. دا جواری به م چنټه خو ګوړه چک به م تېنه کوو، او یا به م د کورت چک تېنه کوو. کله به م سه مړۍ ونښتله، اپتکۍ به م راواخېسته، په سر به م واړه، اوبه به م وچکلې. پکړ ده
ګوړه او کورته بیا یو جای هم خوړل؟
نه.
جدا جدا
جدا مثلا یو ورځ بم کړتی یو بل یو دوه کړتا او بل ورځ بم یو کاندو کې دونه غړې وکنه لکه چکه یو
د شپانه ملک ګلزمان خبرې مو اوریده چې له ازادي رادیو سره د ژوند رنگونه په پزړه پورې برخه کې کړې وي. قدر من اوریدونکو ورورو د دې خبرونه پای ته رسیږو. زه احمد تکلبا یو ځل بیا د سهار په 8 بجو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې د ازادي رادیو مجلې له 19 پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شم. خدا شپه سمی عباس